قدر منوریدن کو ترار چلمړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی ومني. نن د چهارشنبه ماښام د 2018 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 13مه چې د 1400 هجري شمسي کال د قوس د میاشتې 27 نیټه سره برابره ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف مرکه د جلان دستور په پروګرام کې به د افغانستان د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند ښاغلي قادر فروخ خبری د افغانستان د تیاتر په اړه او د پروګرام په آخر کې به د نغمې په اواز کښې یو ښکلې سندره هم واخلي. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدن کو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. د سټارز ان سټریپس امریکایي خپرونې چې اکثره پوځي رپورټونه خپروي د افغانستان په شمال لویدیځ کې داعش د پټ ځایونو پر سر په عملیاتو یو مطلب خپور کړی دي. خپرونه لیکلي دي سره له دې چې د داعش پر ضد عملیات ته تیاری نیول کېږي، خو دا ډله اوس د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځای پر ځای شوې. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد ردمنیش ویلي دي همدا اونۍ به د افغانستان په شمال لویدیځ کې داعش ډلې پر ضد عملیات پیل شي. د خپرونې په مقاله کې راغلي تیر کال د لومړیو له امریکایي پوځیانو د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځیانو تر څنګ د داعش خراسان ډلې پر ضد چې په 2015 کال کې سر پورته کړل عملیات پیل کړل. همدارنګه برطانوي ډیلي میل ورځپاڼې په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د دې ډلې د منځني ختیځ د سخت دریځو یوځای کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په شمال کې له سوریه څخه فرانسوي او الجزري سخت دریځو یو هډه جوړه کړې ده. خپرولې کې دا خبرې یو شمېر افغان نړیوالو سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داعش په لیکو کې د سخت دریځو فرانسویانو حضور تاییدی شي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمېر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې داعش له ماتې وروسته ښایي بهرنیان دغه جګړه خپل هیوادو ته مخه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کې دا د فرانسې لپاره هم چې له 2015 میلادي کال راهیسې له داعش د اعلام اخیستونکو تر ټولو خونړیو حملو شاهده وه دا اندېښنې وړ مسله ده. دغه هیواد لپاره چې نه پوهېږي له خپلو هغو په سلګونو اتباعو سره چې د منځني ختیځ نه د دغې ډلې په پلوي جګړو کې د ګډون لپاره تللي دي څه وکړي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوال د افغانستان په شمال جوزجان په تېره بیا د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې فعالیتونه زیات کړي دي. د درزاب ولسوال باز محمد داور ویلي دي چې د الجزیر او فرانسې یو شمېر اتباع په سیمه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته داخل شوي دي. په کابل کې اروپایي او افغان امنیتي سرچینو هم د هغه دا خبر تایید کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې شمېر یې څومره دي. همدارنګه نیویارټن ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني منتقدین د انتخاباتو د ځنډېدو په خاطر خپل زغم له لاسه ورکړی دي. نیویارټن لیکي په تېره یو کال کې افغان حکومت د انتخابات د ځنډولو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ او لویدي چارواکو ټول زغم ته رابولي دي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو اکثره د افغان واکمنانو کورونو ته ورځي او له هغوی غواړي چې ولسمشر غني ته وخت ورکړي څو د خلکو له تمې سره سم اصلاحات راوړي. ولسمشر غني ویلي چې پارلمان انتخابات به د راتلونکي کال په جولای میاشت کې ترسره شي. نیویا ټایمز وایي سږ کال د انتخاباتو پخوا زیات ګامونه نه دي اخیستل شوي او داسې ښکاري چې انتخابات به ترسره نه شي. د همدې لپاره د ولسمشر غني ګڼ متقدین زغم نه لري او د واک په اړه ان د یوې ټولپوښتنې غوښتونکي دي. د نیویارک ټایمز په خبره ولسمشر غنی هغه څه کړي دي چې له دزواله ګډوډي بولي لکه د متقدینو پر ضد د فساد چیړونو ناڅاپي امرونه په مظاهرو کې د دولتي کارکوونکو د ګډون مخنیوی او د افوزوسین په یو غونډه کې د بلخ د والي مخ نیول. واشنگتن پوست ورځپاڼه بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په انتخاباتي ستونزو یو مطلب کې لیکلي او ویلي دي چې افغانستان وروستۍ ځل په 2014 کال کې کړکېچنو انتخابات شاهد و. هغه انتخابات چې د ورځپاڼه په خبر له درغلیو ډک بلل شوي وه او کولی شول چې هیواد کورنۍ جګړو ته ورسوي. د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر په منځګړیتوب دوه انتخابات دلو د ملي وحدت د حکومت د جوړولو ته زړه ښه کړ او په دې ترتیب انتخاباتي لانجه پای ته ورسېده. د واشنګټن پوست په خبر لدی چې پارلماني انتخابات نه یوازې اته میاشتې پاتې دي، د الکترونیکي تذکرو ستونزې لانه دي هوارې شوي او د سیاسي ګټې اخیستنې تخنیکي کمزورتیا او قومي لوبو تورونه لا نه دي سپین شوي. ورسپار دام لیکلی چې که دا ستونزې هوارې نه شي او انتخابات ترسره نه شي، افغانان به د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن ډیموکراسي باندې باور له لاسه ورکړي. همدارنګه د کابل چاپ ورسپارونو د ځینو نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د عیش حضور او فعالیتونو او د نشي توکو د تولید پر کارخانو د امریکا په هوایي حملو بحثونه کړي دي. مسیر وسپار د عیش په وړاندې د عراق او سوریه د حکومتونو د بریاو اعلان ته په کتو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې که څه هم د عیش په عراق او سوریه کې ماتې خوړلې ده، خو د یو ترهګرې ډلې په توګه له منځه نه تلي. ورسپار لیکي د عیش په عراق او سوریه کې خپلې جبې پرېښې دي، اوس یې افغانستان ته مخه کړې ده څو دلته خپله درېیمه جبه پرانیسي. ورسپار وړاندې د ځینو نړیوالو خبري اجنسونو راپورونو په اشاره لیکلي دي چې له عراق او سوریه د داعش جګړه ماران چې پکې فرانسویان او د نورو لویدیځو هیوادونو اوسیدونکي شامل دي د افغانستان شمال ته رسېدلي دي. ورسپاره افغانستان ته د داعش جګړه مارانو د رامتېدو په اړه دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان به عملا د امریکا، روسیا او ایران ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. ملي آرمان ورسپار بیا د افغانستان په شمال کې ځینو سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکلي دي چې یو شمېر فرانسویان او الجزایري وګړي له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلي او بیا په جوزجان کې هغو سیمو ته تللي چې داعش تر کنټرول لاندې. ورسپار لیکي چې دا لومړی ځل دی چې د افغانو نړیوالو سرچینو لخوا په افغانستان کې داعش په لیکو کې د فرانسوي وګړو حضور تاییدي شي. د ورسپار په وینا دغه فرانسویان او الجزایران وګړي په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته افغانستان ته راغلي دي څو دلته موجود داعش له غړو سره یوځای شي. ورسپار وړاندې درزاب ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په حواله لیکلي دي چې شاوخوا 200 بهرني جګړه ماران د بي بي مریم له کلي څخه د 200 متره لرې ځان ته یو کمپ جوړ کړی دي. سرخط ورسپار بیا د افغانستان په شمال کې د جنګیالیو د فعالیتونو پراخېدو ته په اشاره دفاع وزارت چارواک په اول لیکلي دي چې ډېر ژر به په دغو سیمو کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. ورسپار لیکلي چې دفاع وزارت په شمال کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره داسې مهال کوي چې په هیواد کې د داعش جګړه ماران د شمېرو زیاتېدلو او په تېره بیا په هغو کې د فرانسوي او جزایري وګړو موجود پراخ اندېښنې زېږولي دي. د نشه یي توکو د تولید پر کارخانو د امریکایي عملو د کابل چاپ ورسپارو د باس بله مهم مسله ده. ریسا ورسپار د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي چې په هلمند کې د نشه یي توکو پر کارخانو د امریکایي عملو له قطره تنظیمیږي. ورسپار وړاندې دغو عملو د یو تنظیم په حواله لیکلي دي چې لسګونه ساعت وخت نیسي څو د نشه یي توکو پر کارخانو یو عمله ترسره شي او هغه له منځه یوړل شي. ورسپار په دې اړه د نیویارک ټایمز ورسپار د یو تفصیلي راپور په استناد لیکلی دی چې دا حمله چې اوس یې بله بدله شوې ده او اکثر د شپې لخوا ترسره کیږي د موثقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تنظیمیږي. خو مسیر ورسپار بیا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې په هلمند کې طالبان د ټولو سترو مرکزونو او د نشي توکو کارخانې موجودې دي، خو حملې پرې له هغه ځایه تنظیمیږي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. ورسپار لیکلی چې امریکا غواړي په دغو هوایي حملو سره چې له قطره تنظیمیږي له طالبانو مالي سرچینې چې تر ډېره د نشه یي توکو له تولید ته ترلاسه کیږي وچې کړي. خو ورسپار لیکلي چې سیاسي کتونکي بیا په دې باور دي چې دا حملې به د نشه یي توکو د کرکیلې او تولیدات امکانات نور هم زیات کړي. قدر منوردن کو پداغونی که هم ده مهم مسائل پا اره یو شمیر سوالنا را پیدا سیوی دی اول دا چه دایش دل چنگا او ولی پا سمت شمال کشی نوی مرکزون جو کردی او پداغ دل کشی چنگا بحرانیان زی پرده سیوی دی او دا امریکا دا دفاع وزیر دا ورسی سفر پاکستان تا ولی پاکستان تروسه بیا هم د ترهګری پر ضد ګامونه نه دي پورته کړي او ولې دغه هیواد سفیر وایي چې د ترهګری مرکزونه په افغانستان کې دي همدارنګه د امریکا نوې ستراتیژي چې د پاکستان په اړه ده ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او پاکستان د ترهګری د حمایت څخه لاس نه اخلي همدارنګه د روسیې چین او د هند بهرنی چار د وزیران د ګډې اعلامیې په اړه چې وایي دا افغانستان په اړه باید یو سیمیز اجماع د طالبانو په شمول رامنځته سي آیا دا عملي بڼه لري همدارنګه ولې د افغانستان یو شمیر جهادي مشران وایي چې د دوی نور د دولت حمایه نه کوي او همدارنګه د هغو کسانو سره یوځای سوي دي چې غواړي په افغانستان کښې عنعنوي جرګه دایره کې او د دوی په راس کې د حمید کرزي هدف او همدارنګه تاثیر یې پر دغه اوسنی وضع به څنګه وي او ولې دولت د هغو کسانو په اړه چې په فساد مخدره موادو تورن دي او همدارنګه جنایتونه یې کړي دي محکمې ته نه راکشوي او د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کې به د افغانستان راتلونکی څنګه وي د دغو ټولو په اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي ستاسو پاملرنه ورته راګرځو قدر من اوریدن که دا افغانستان دا سیاسی چارو چیرون که یو کارپوش آغالی محبلا شریف هم دا اوس دا کابل سخز ماستر تلیفون پا کر شدی غوانم دا افغانستان دا مهم مسائلو پا حالا دی نظر و پشتم جناب شریف صاحب ترار چلم رئیز ما سلامون او نیکی هیلی و منی دیر منن چیز مر بلن من دا مرکی دا پارو منن
خدای مسترگواری لنا پیزت و سیو زهم غوانم از خپل نوبت بند سلامون او نیکی هیلی ستاسیو دا درنو اوریدن که حضور تولان بکن
ډېره مننه مهرباني مو ده جناب شریف صاحب په داسې حال کې چې داعش په عراق او سوریه کې ماته خوړلې ده اوس داسې ویل کېږي چې دوی افغانستان ته مخه کړې ده چې یو شمېر راپورونه داسې ورکول کېږي چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې فرانسوي او د نورو هیوادونو داعشان جنګېږي ستاسو د نظر څخه د دوی مخه ولې نه نیول کېږي او علت یې څه دی چې په سمت شمال کې دوی نفوذ کړی دی
د داعش مسأله اشناسه ده یوه نړیواله مسأله ده او دا به تر ډېره بریده پورې همداسې پاتې کېږي په یوه ځای کې به سر راپورته کوي همته به بیا زفل کېږي بیا به بل لوري ته حرکت کوي مختلف هیوادونه له دغه مردار ځواک نه چې اسلام بدناموونکی ځواک دی د دې نه به کار اخلي او دا د یوه غلام رژیم په حیث باندې به بار بار د مسلمانانو د کډي کولو د اسلامي هیوادونو د ناقرارۍ او په اکثریت ځایونو کې د مسلمانانو د عوامو ژوند د له منځه وړلو په خاطر به کارېږي بېله شکه دغه اشخاصو ته مختلفو سیاسي شنونکو هم ګوته نیولي اجانسونو هم دا خبر راول چې هغه داعشي جنګیالي چې فرانسوي او الجزایري داعشیان په کې وو د عراق او سوریې نه بالاخره د ځینو لارو په کارولو چې ځینې په دې کې ایرانیان ګرام بولي وایي چې له دې لارې هغوی افغانستان ته راخل شوي ځینې بیا وایي چې نه هغوی له ځینو نورو لارو پاکستان ته مخه کړې او د پاکستان د قبایلي سیمو نه بالاخره ځان دغې سیمې ته رسولی دی خو په هر حال دغه ځینې وسلوال ځواکونه چې د داعش ځواکونه دي او په هغې چې فرانسوي او الجزایري توندلاري په نامه یاد شوي دي د افغانستان شمال ته تللي زما په خیال باندې دغه کسان چېلته رسېدلي دي اول خو په دومره لویه پیمانه ښایي نه وي لکه څومره چې مطبوعاتو او رسنیو ورته مخه وکړه خو دا یو ګرم خبر دی ولو که ډېر کم هم دي په دومره لوړه کچه هغه کل کېږي او هغې ته اهمیت ورکول کېږي نو خبر یې د اهمیت وړ وي د دې په خوا کې زما هیله دا ده چې افغانستان ولس باید ویښ وي د افغانستان ولس باید په دې وپوهېږي چې دغه کرغېړنې ډلې په عراق کې څه وکړل په سوریه کې څه وکړل او بالاخره د اسلامي نړۍ لپاره دې کوم خدمت کړی چې په اړه باندې سړی وویاړي او داسې فکر وکړي چې دا به دلته په افغانستان کې د مسلمانانو او د مظلومو افغانانو در واسي د دې په خاص مې په حکومتي امنیتي ځواکونو غږ دا دی چې سمدلاسه د دوی د قابو کولو او په یو ځای کې د توتېدلو او د کوچنیانو د روزلو د ښځو د روزلو د ځانمرګو بریدونو د تدبیرونو له کولو مخکې د دوی پلانونه باید شنډ کړی شي او هغه څه چې بالاخره د دې باعث کېږي چې د افغانستان شمال ناقراره شي د هغې مخنیوی باید وشي ځکه د افغانستان جنوب شمال شرق او یا ختیځ او لویدیځ ټول یو افغانستان دی هر قوم چې هر چېرته وکړېږي د افغان ولس بچیان دي او د افغان ولس بچیانو د کړېدلو معنا دا ده چې که په یو ځای کې زموږ بچیان او زموږ وروڼه او زموږ خویندې کړېږي په بل ځای کې موږ قرار نه یو یو ولس یو او خدای جل جلاله د هغوی څخه دفاع په موږ باندې لازمي کړې ده.
د بلې لوري څخه د امریکا کومندان په افغانستان کې وایي چې د جګړې وضعیت پر یو حال ولاړ دی. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته سفر وکړي چې هغه هیواد د ترهګرۍ د حمایت څخه لاس واخلي. اما اوس د پاکستان سفیر وایي چې د ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې دي. د امریکا دا غوښتنې چې باید د ترهګرۍ څخه د حمایت څخه لاس واخلي دا هیڅ په نظر کې ونه نیولې. تاسو دغه مسله څنګه څېړئ؟
دا شته پروسه د ترهګرۍ مرکزونه د ترهګرۍ اصلي ماشین چاند امریکایانو د ملاتړ په وخت کې د پاکستان په فابریکو کې روان و پر نره پورې پاکستان د ترهګرۍ ورانکارۍ او په نړیواله کچه د تخریب اصلي مرکز دی. زه فکر کوم دا پروسه له دې چې بې ځایه اتهامونه ولګوو اوس نړیوالو رسنیو ته ولاړ شئ او وګورئ چې هره ترهګریزه پېښه چې په اروپا کې شوې په نورو هېوادونو کې وشوه په امریکا کې وشوې بالاخره په استرالیا کې وشوې تاسو د هغې پېښې اصلي عاملین وڅېړئ. یا به په پاکستان کې پاتې شوی وي، یا به په پاکستان کې روزل شوی وي، یا به د پاکستاني ترهګرو له طرفه تنظیم شوی وي، یا به یې مالي ملاتړ او فکري اصلي منشا له دغه هېواده اخیستل شوی وي. که چیرې دغه ټولو پېښو ته وګورو په نړیواله کچه یې وارزوو د افغانستان نوم به ډېر کم داسې شي چې دلته دغه هېواد د دې هېواد د ولس او د دې هېواد د شته خلکو د ارادې په خلاف باندې کارېدلی وي. له دې پرته کوم بل مثال نه شي وړاندې کېدلی. زه فکر کوم د پاکستانیانو دغې دوه مخې منافقې او همېشه ورانکارې پالیسۍ چې بشریت ته یې د ورانکارۍ نیت کړی دی، نه یوازې په سیمه کې اور ګډ کړی، نه یوازې د آسیا په لویه وچه کې اور او غم او ویر خپور کړی دی، بلکې د دوی په شیطاني او استخباراتي مټو دغه اور تر اروپا او استرالیا او امریکا او افریقا او بالاخره ټولو په لویو وچو ته غځېدلی دی. زه فکر کوم پاکستانیان به په دې ونه توانېږي چې نورو ورته نړیوالو سترګې په دې کړي او یا خپله هغه شیطاني څېره چې اوس بربنده شوې ده نړیوالو ولسونه اوس پې پوه شوي دي. بالاخره امریکایان هم په دې وشرمېدل چې د پاکستان غوندې یو کثیف او ډېر ککټ رژیم ملاتړ کوي او بالاخره هغه په آخر کې افشاکی دي چې دغه رژیم ورانکاره دی، دغه حکومت او دغه اداره او دغه استخباراتي تورد سیستم ترهګر روسي. بالاخره امریکانو ولس به په دې راپاڅېږي او خپل رژیم به په دې مجبوروي که الان د ټرمپ او د ماتیس او د نورو په سرګرده کوي وي او که د دې نه وروسته نور امریکان راځي دغه د واک په ګدۍ کښېني، هغوی به په دې مجبورېږي چې بالاخره د خپلو امریکانو د وژلو په خاطر د امریکایي ګټو د تهدید په خاطر باندې په پاکستان فشار راوړي چې نه دغه ورانکاره پالیسۍ لاس واخلي. زما خپل فکر دا دی چې پاکستانیان اوس په نړیواله کچه په هغه اصلي نامه باندې وپېژندل شول چې باید مخکې پېژندل شوي وای. د پاکستانیانو اصلي څېره اوس څرګنده شوې ده. ټوله نړۍ چې کله د پاکستان د ویزې په ارتباط فیصله کوي وایي چې دا یو ورانکاره هېواد دی او د ویزې په ارتباط یې باید تحقیقات وشي. دا خو پرېږدئ چې د دې هېواده یو څوک بل چېرته ځي او د هغه سره ځانګړي تحقیقات کېږي او بالاخره یوه داسې مشکوک کس په شکل پایا پورې ورته کتل کېږي چې په نورو هېوادونو کې اوسېږي. زه فکر کوم چې اوس نړیوالو ته په دې اتفاق په کار دی او دا اتحاد او یووالی ورته په کار دی چې یا پاکستانیان له دغې ورانکارۍ پالیسۍ راوګرځي او یا یې د ورانکارۍ داسې سزا ورکړی شي چې د پاکستاني تاریخ لپاره نه بلکې د سیمې لپاره او د نړیوال بشري بهیر لپاره د عبرت درس شي. د فکر کومه کچیر موږ له دغه وران کاره داوندین الله تبارک وتعالی د خیر په صد خلاص کړي نبد الله تبارک وتعالی رحم وي په افغانانو باندې او په سیمه کښې په انسانانو په نړیواله کچه په ولسونو باندې.
همدارنګه په نوي ډیلي کې د روسیې، چین او هند د بهرنی چارو وزیرانو په پاکستان کې پر ترهګرۍ باندې هم اندېښنه ښوولې ده او ویلي دي چې د افغانستان د حل لاره یوازې سیاسي لاره ده چې باید د اجماع په شمول د طالبانو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول باید رامنځته سي. تاسو د دې دغه نظر څنګه څېړئ؟
د ریک کوم ناسته چې په هند نوي ډیلي کښې ترسره شوه زما په نظر باندې دا ښه د هغه انځور څرګندونکې ده چې پاکستانیان تر کومه اندازې پورې په نړیواله کچه افشا شول. هغه چینایان چې تر پرونه پورې د پاکستان سره نه بېلېدونکی دوست بلل کېدله، هغه روسان چې د اووه څلوېښتو کلونو نه وروسته یې د پاکستانیانو سره په کراچۍ کښې ګډې مناورې وکړې، هغه هندوان چې له کلونو له پاکستان سره وجنګېدل او د پاکستان اصلي څېره یې غوښتل نړیوالو ته افشا شي خو نړۍ دا ورسره نه منله. بلاخره چینایان چې د هندوانو سره هم په پوله باندې تر اوسه جنجال لري مجبور شول چې نوي ډیلي ته ولاړ شي د روسانو سره په ګډه باندې په هغه طرحه باندې کار وکړي چې د سیمې د امنیت لپاره رابرسېره شوې وه. په افغانستان کښې د دغه هېواد د لاسوهنو د پاکستان د کرجړلې پالیسۍ ورانکارۍ او دلته د تخریب د ارتباط باندې بلاخره اندېښنه څرګنده شوه او هغوی په دې وپوهېدل چې دغه د ترهګرۍ پوله به بلاخره د افغانستان تر پولې پورې محدوده نه پاتې کېږي، دا به منځنۍ اسیا ته غځېږي، دا به سینکیان یا شرقي ترکستان ته غځېږي چې هند او چین ترې زیات په ویره کښې دی، دا به کشمیر ته غځېږي چې هندوان ترې په ویره کښې دي. زه فکر کوم بلاخره زموږ هغې بدې ورځې چې افغانان به یې کړول د دې نه وروسته له پولو واوښته او اوس نورو هېوادونه ایالو ځواکونه هم په سیمه کښې دا اندېښنه لري چې پاکستان باید دغه ورانکاره پالیسي او دغه ورانکاره کړنلاره نوره له مخې لرې کړي، د سیمې د امنیت په خاطر باندې خپل موقف او دریځ ته باید تغییر ورکړي. که چېرې داسې ونه شي زه فکر کوم چې د سیمې هېوادونه به د روسیې، چین، هند او بلاخره په سیمه کښې د تکړه ځواکونو هغه یووالي ته لاره هواره کړي چې د دغه شیطاني ځواک په مقابل کښې یا د دغه شیطاني هستې په مقابل کښې چې پاکستان دی سره یو شي او بلاخره دوی ته یو حده ځواکونه وټاکي. بلاخره به په افغانستان کښې د ټولو نظر دا کېږي چې دلته پوځي لاره کار نه ورکوي، دلته سولې ته ضرورت دی، خبرو ته ضرورت دی. په دې خبرو کښې به طالبان، د افغانستان حکومت، نورې راځي ډلې، د سیمې هېوادونه په هغه د شکل باندې باید سره راټول شي، یوه اسلامي مبدا ورته وټاکل شي، اسلامي هېوادونه په کښې مرستې وکړي، د سیمې هېوادونه هم د هغې سره د زړه له کومي داسې یووالی وښیي چې په افغانستان کښې ارامي د دوی د ارامۍ په معنا ده او په افغانستان کښې ناورینه اوور او وینې تویېدل بلاخره به د دوی لمنې ته رسېږي او د دوی هېوادونه ولسونه به هم سوځوي.
همدارنګه دا چې د امریکا ولسمشر شام د اعلان وکړي چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی، دا به په مسلمانانو په خاص ډول د افغانستان پر مسلمانانو څومره منفي تاثیر وکړي او په خاص ډول د دې احساسات د امریکا په مقابل کښې به څه ډول وي؟
د لومړي سر نه د ټرمپ تګلاره یوه حیواني او غیر منطقي تګلاره وه او د بیت المقدس د مبارکې سیمې د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه په رسمي ډول پېژندل هم د ټرمپ هغه کرغېلن پلانونه افشا کوي چې د اسلامي نړۍ په ضد باندې دی د کرکې، حیوانیت او د تضاد او د دښمنۍ یوه پالیسي لري. نه یوازې دا چې دا به د امریکایانو ګټې ته ډېره مضرې تمامي شي، بلکې په اسلامي نړۍ کښې زما خپل نظر دا دی چې امکان لري چې د مسلمانانو د راویښېدو سبب شي او بلاخره مسلمانان د یووالي لوري ته بوځي. مسلمانان باید دې وپوهېږي د دې نه وروسته چې د دوی اصلي غلیم څوک دی. او په افغاني ګټو کښې هم زه فکر کوم په افغانستان کښې د امریکا په سیمه کښې د امریکا پاتې کېدل په ځانګړې توګه په اسلامي هېوادونو کښې په عربي هېوادونو کښې به که د خدای رضا وه د امریکایانو لپاره دا مسله به دومره مسؤوله نه وي، دومره به د دوی چې فکر کوي دومره به په اسانۍ باندې ونه زغمل شي. او تر ټولو مهمه مسأله دا چې اروپایانو دریځ هم د امریکایانو په شان د اسرائیلو په ګټه نه و، بلکې هغوی خپله پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې دا سیمه یا دغه مبارکه ځمکه یوازې اسرائیلو ته په رسمیت پېژندل، دا جنجال زېږوي، دلته عیسویان مسلمانان شته دي میشت دي، د هغوی وجود له اعترافه غورځول د بشري یون سره د بشري بهیر سره خیانت دی. زه فکر کوم چې بالاخره به د امریکایانو لپاره په سیمه کې تضاد زیات شي، د امریکایانو پر ضد به بدبیني زیاته شي، او دا به هغه ځواکونو ته په ډېره اسانۍ باندې زمینه په لاس ورکړي چې د امریکایانو په ضد باندې د مسلمانانو د افکارو نه ښه کار واخیستلی شي، د مسلمانانو د کرکې نه، د مسلمانانو د ناراضۍ نه به دوی مناسبه ګټه پورته شي. زه فکر کوم لکه څنګه چې په سوریه کې امریکایانو خپل موقف له لاسه ورکړو، دغه ورځ لرې نه ده چې په افغانستان کې هم دغسې د یو مشکل سره دوی مخامخ شي، ځکه د دوی دغه متضاد او غیر منطقي دریځونه د مسلمانانو په وړاندې د اسلامي نړۍ د ولسونو په وړاندې د هېرېدو نه دي، او انسان نه شي کولی دا په پټو سترګو وزغمي. ګوره، تر څو پورې د ولسونو ته حکومتونه وایي چې نه، امریکان زموږ په ګټه دي، او امریکان ستاسو سره تضاد نه لري، امریکان ستاسو سره مشکل نه لري، او هره ورځ داسې یو شی لیدل کېږي، داسې یو شی کوي چې هغه د مسلمانانو په ضد وي، د دوی د ولسونو په ضد وي، د عوامو په ضد وي، د دوی د عقیدې په ضد وي، دا شی ډېر وخت نه زغمل کېږي. او زه فکر کوم چې وروسته به نتایج ډېر بد وي، یوازې دا چې د امریکانو لپاره، بلکې د سیمې د هېوادونو په سیمه کې د شته رژیمونو لپاره هم ښایي ډېر سخت تمام شي، او د هغوی ګټې دلته له زیان سره مخامخ شي، له ګواښ سره مخامخ شي.
همدارنګه د بلې لورې جهادي رهبران او یو شمېر پخواني چارواکي د دوی په راس کې حامد کرزی دا ادعا لري چې د دوی حمایت د افغان دولت څخه نور کم سوی دی، او شاید د دولت سقوط وکړي. همدارنګه د لوی جرګې د غوښتنې کړې دي په خاص ډول مجددي دا خبره یاد کړه. تاسو د دوی د دغه ادعاو او همدارنګه د دوی پابدي د دولت څخه په څه کې بولي، او آیا دوی کم تاثیر لري پر دغه وضعیت باندې؟
زما په فکر باندې د ښاغلي حامد کرزي نارضایتي او اکثره وخت د افغانستان د ملي ګټو په ضد باندې خبرې کول د ده له پخواني حیثیت سره نه ښایي. دی د افغانستان جمهور رئیس پاتې شوی د دوو دورو لپاره، د هغې په خوا کې نورې یعنې چارې هم ده په مخ بوتلي. د افغانستان په دې اوسنیو لویو بدبختیو کې خدای شاهد دی چې تر زیاته بریده پورې د ده د هغه بې تدبیره او لاقل نه لرو فیصلو اصلي اغېز تر اوسه پورې باقي دی چې ده په خپله دوره کې د افغانستان ولس او د افغانستان په تاریخ کې وکړي. د افغانستان لپاره یې د نړۍ دښمني وګټله، اما هېڅ ډول ګټه افغانانو د هغې نه ونه شوای کولی. اوس بیا دی راپاڅېږي او بیا د حکومت په ضد باندې خبرې کوي. زه هېڅکله دا نه وایم چې د اشرف غني نظام، د عبدالله نظام، د ملي وحدت حکومت بې نقصه دی، د افغانانو ټولې غوښتنې پوره کړې دي. داسې نه وایم چې دا یو داسې رژیم دی چې هېڅ ډول د انتقاد او ګوتنیونې ځای پکې نشته، اما تاسو خدای د ولس دې ووایي چې د پرونه پورې چې د کرزي کوم اداره او رژیم وه، په هغه کې چې کوم جنګ سالاران او د انسانانو خوړونکي پکې راټول وو، پردي استخباراتو پیسې یې په ډاګه اخیستې دي، ایرانیانو د سی آی ای نه یې په کڅوړو روپۍ اخیستلې، بالاخره یې دا ولس کوم ځای ته ورساوه. او په همدې ډول باندې په جهادي رهبرانو کې تاسو خدای د مجددي صاحب یا د حضرت صاحب په ځانګړې توګه وایم چې کله په د کرزي دا دریځ شو چې د افغانستان په ارتباط باندې له امریکا سره باید امنیتي تړون امضا نه شي، د ده ټوله خبره د امریکایي سفیر په ژبه دا وه چې نه دا باید امضا شي. نو هغه مجددي صاحب چې په سپینه ږیره باندې اوس هم د امریکانو د ډالرو شوقي دی، غواړي د افغانانو ناموس، د افغانانو راتلونکی او د افغانانو سیاست او د افغانانو بالاخره له نړیوالو سره اړیکې د دوه روپیو په مقابل کې، یا د یو چا د وعدو په مقابل کې بیا خرڅې شي. زه حیران یم دغسې جهادي رهبرانو ته چې څنګه دوی ځان ته جهادي نوم ورکوي. جهاد هغه مقدسه کلمه ده چې د خدای پاک د دین د پورته کولو په خاطر سړی باید د خپلو خواهشاتو، د تنظیمي خواهشاتو، د فردي ګټو نه، د ولس په خاطر او د بشریت د نیکمرغۍ په خاطر تیر شي. که دا جهاد وي چې انسان یوازې خپلو اهدافو ته کار وکړي، یوازې خپلو ګټو ته صادق وي، خو بیا زه فکر کوم چې دغه شرعي او اسلامي جهاد او د اوسني 2018 کال د جهاد ترمنځ ډېر توپیر شته دی. او دغه نور مشران چې په دغه ډله کې راپور وي او دغه د مخالفت اواز پورته کوي زه فکر کوم دا یوازې د دوی د شخصي ګټو په خاطر چې دا که چېرې د دوی سره د ملت درد وای که چېرې د دوی سره د اسلام درد وای که چېرې دوی جهاد ته په رښتینې ژبه باندې صادق وای نو لږ تر لږه خو باید اسلامي اخلاق درلودی د خپلو ګټو نه تېر وای د ولس ګټو ته یې لپیک ویلی وای او تر هغه پورې چوپ پاسو چې د دې ملک لپاره د یو سمسمکي ته لاره هواره شي او خرابي در شي بالاخره دا اولس یې د دغینو نه د دغه ویره او د دغه ماتم نه چې هره ورځ جګړه ده هره ورځ انفجار دی او هره ورځ دلته موران دي بورېږي یعنی کونډې پاتې کېږي وړی یتیمان پاتې کېږي کله پاتې ورځ ده بالاخره د پای ته پیل کېښودل شوی وای
همدارنګه دولت ولې نشي کولی چې د دغسې کسانو په خاص ډول دغسې کسانو چې هغوی مځکې غصب کړي دي یا زیات پیسې غلا کړي دي او رشوت یې اخیستې دي همدارنګه په فساد تورن دي څو ورځې مخکې سیاف وویل چې که پر ما باندې یا زما پر نفرو باندې چا ثابت کړه چې موږ مځکې غصب کړي دي بیا هغه وخت دي موږ سره دعوه وکړي په داسې حال کې چې معلومه ده چې هغه څونه مځکې غصب کړي دي د دې سره دولت ټولې جدي عمل نشي کولی
زما په فکر باندې تر اوسه پورې د دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په دې باندې کومه سیاسي اراده یا توافق نشته چې دغسې دوسیو راسپړلو ته باید لاره هواره شي او په دې باندې کار وشي چې افغان ولس د دغه طالبانانو نه خلاص کړی شي تر اوسه پورې زیات بشري ټولنه افغانان نړیواله ټولنه او افغان رژیم په دې باندې اخته دی چې ځینې اساسي غوښتنو ته لاره هواره شي او هغه عملي کړی شي که چیرې مسئله دې ته ورسېږي چې د دغه ورانکارو ظالمانو غاصبینو سره حساب پیل شي بیا زه فکر کومه چې دا به داسې وخت وي چې موږ به ډېر نورې لویې مسئلې له مخکې لرې کړي وي او بالاخره به دې ته ور روانو چې د دغه ظالمانانو نه ولس خلاص کړو دا کې شک نشته چې د افغانستان د خلکو ځمکه د دولت ځمکه د خلکو شخصي منفیتونه غصب شوي دي او غاصبین یې معلوم دي که چیرې وخت مناسب راورسېږي او په رژیم کې د دې توان وي چې هغوی محاکمه کړي نړیواله ټولنه هم خپله اراده ورسره غبرګه کړي او د افغانستان د حکومت او شته رژیم ملاتړ وکړي او ولس هم په یو غږ باندې د غاصبینو او دارمارانو محاکمې ته راکشتولو اراده ولري بیا زه فکر کومه دغه کار ښایي اسانه وي اما تر اوسه پورې لا هم دلته شته مرکزي رژیم دومره قوي نه دی ځکه په اکثریتو ځایونو کې د همدغه دالبارانو اغېزې دي همدې ټوپکیان د دوی سره دي او هماغه کسان چې پخوا به ادارې اچولې د همدغه نړیوالو ځواکونو سره نږدې شوي دي تر زیاته بریده پورې د هغوی قراردادونه د دوی په لاس کې دي که چیرې د دغه موضوعاتو مخه نیول کېږي یو څه قوت او تمرکز رامنځته کېږي نړیواله اراده سمیږي او افغان ولس او افغان حکومت په رښتیا د دې اراده کوي چې دغسې یو کار ته باید لاس واچوي او ملاتړ یې هم قوي وي هغه وخت کې د دغه ډول یوې محاکمې او پوښتنې شونتیا بیا ممکنه ده خو تر هغې وخته پورې ښایي وخت وي او په دې ارتباط باندې داسې یو تصمیم افغان حکومت ونه شي نیولی یا داسې عملي اقدام ونه شي کولی چې د افغانانو رښتینی درد ته دوا وي
زیاتو خلکو سوال په دې کې دی چې ولې دا کسان چې حتی په دولت کې دي دولت ته ګواښونه کوي په طور د نمونې عطا محمد نور څو ځلې دولت ته ګواښونه کړي دي او همدارنګه کندهار کې غونډه جوړه سوې وه د امنیه کومندان په شمول داسې کسان وو چې په دولت کې وو دولت ته یې ګواښونه کوله د دې په مقابل کې دولت ولې څه نشي کولی
یو مسله اشنا صاحب دا ده چې یو څوک خپل نظر څرګندوي هغه مشکل نه دی اما که چېرې ګواښ کوي او هغه هم په پوځي اقداماتو باندې ګواښ کوي نو زما په فکر باندې بیا دا د زغملو نه ده خو دغه کوم کسان شته چې نوم واخېست که عطا محمد نور دی که عبدالرازق دی او که نور دي دلته چې کوم شی وو په کندهار کې دا هر یوه مسئله چې کله تاسو وڅېړئ نو شخصي ګټې په خطر کې لیدلې وي یا یې په پخوانیو رژیمونو کې داسې یو ناکام رول لوبولی وي په دوی کښې ښاغلی احادیث او هم وو او ځینې نور کسان هم وو سړی په ډېر شرم باندې باید ووایي چې دغه څېرې بالاخره دا هغه څېرو نه چې د افغانستان د ګټو چیغې ویلې د هغوی د دفاع چیغې ویلې بالاخره په دغسې یوې بې ځایه او بې ارزښته څېرو باندې تبدیل شول چې یوازې د خپلو ګټو لپاره اوس زندباد او مردباد چیغې وهي او د حکومت سره یا د شته رژیم سره یا په ځانګړې توګه د اشرف غني سره دوی په دې باندې انډیوالي دوامداره پاتې شي که د دوی فکر وساتل شي او خپله دښمني هغه وخت ورسره اعلانوي چې که د دوی ګټې له خطر سره مخامخ شي. نو زه فکر کوم افغان ولس به په یوه مطلقه اجماع باندې د دغسې یوې دوستۍ لپاره نه ځواک ورکړي او د دغې خلکو پورته کېدل ننګولې او یاسیات نفسیات هغه څه چې دوی ګواښونه کوي. زه فکر کوم دا د الفاظو نه پرته کوم کار نه لري کوم عملي بېلګه دوی نشي وړاندې کولی او نه د خدای په فضل دوی نور په ولس کښې دومره ځای لري چې دوی وکولی شي مسلح یا وسلوال مخالفت ته بالاخره مخه وکړي او د افغانستان د ولس ژوند وګوښي. زما هیله دا ده چې خدای جل جلاله نور د دوی لاس ورلنډ کړي او د ولس د دغې دارمارانو نه خلاص کړي او بالاخره یو داسې حاصل او مسلط رژیم دوی ته په لاس کښې ورکړي چې هغه د افغانانو عزت او د افغانانو ترمنځ مساوات او د افغانانو ترمنځ عدالت په پام واړوي او افغانان یو باعزت او یو خپلواک ژوند لوري ته رهبري کړی شي. د دغسې یو رژیم په تمه یو تر اوسه پورې رژیم په داسې ځای کښې نه دی چې سړی وویلی شي چې اشرف غني دې وکولی شي د ټولو مخالفینو په وړاندې د اوسپنې د یوه دیوال په شکل ودرېږي او نړیوال دې هم بې توپیره د ملاتړ وکړي. ځکه په سیمه کښې داسې هېوادونه شته په دغه شته نړیوالو ځواکونو کښې داسې هېوادونه ووه د هغوی استخبارات شته دي چې د دغه مخالفینو سره یا دغه کسانو سره چې دولت تباه کوي د دوی سره ملاتړ لري دوی ته مالي مرسته ورکوي حتی دوی ته استخباراتي پلانونه ورکوي چې په دغه شکل نازکو حالاتو کښې د افغانستان خرابي ته لاس واچوي او د افغانانو دغه لږ سن طبقې استقرار چې په ژوند کښې راغلی فهم پرې ونه لوري.
پس نو د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کې تاسو راتلونکی څنګه څېړي؟ په خاص ډول دا چې اوس هم د شفافو انتخاباتو په اړه باندې اندېښنې دي حتی خپله کمیسیون وایي چې دوی سره دولت کومک نه کوي، راتلونکی به څنګه وي ستاسو؟
زما په نظر باندې دا زمونږ د افغانانو مسله ده او افغانان به تر خپله لاس په کار شي او بالاخره خپل ولس او د خپل ځان لپاره د ښه راتلونکي لوري ته باید لار وټاکو او په هغې باندې زحمت وباسو تکلیف وباسو او بالاخره هغه لوري ته باید سم ګامونه او ګړندي او ځواکمن ګامونه اوچت کړو چې زمونږ د نیکبختۍ او د انساني او حقیقي ژوند لوري ته پیونه او لاره وي. زه له دې سترګې نه پټوم چې ناخوالې شته، مشکلات شته، ننګونې شته، تمۍ شته په هر طرف کښې د حکومت په طرف کښې او د مخالفینو په طرف کښې، لاکن یوه ورځ به د افغانستان په ولس باندې هغه د نیکمرغۍ او د انسانیت لمر راخېژي چې افغان ولس د هغې لپاره قرباني ورکړې انتظار یې استلی د پردیو ډېر زیات ظلمونه او ځورولې یې وګرنلې. خدای ته دې دا هیله شته چې بالاخره دغه ولس ښه لوري ته رهبري کړي او د دغه ناخوالو او بدو شخصیتونو او بدو کسانو نه نور د دوی د شومو پلانونو نه د سیمې له استخباراتو نه د نړیوالو ځواکونو نه بدو نیتونو نه بالاخره وساتي او یو حقیقي خپلواک او یو سپېڅلی افغانستان د ټولو افغانانو لپاره بالاخره پیدا کړی.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي یو کارپوه ښاغلي محب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د ځلاند ستورو په پروګرام کې مو د افغانستان د تیاتر او سینما په اړه د ښاغلي قادر فروخ چې د افغانستان د تیاتر او سینما همدارنګه رادیو او تلویزیون یو تکړه ممثل دی سره مرکه کړې ده، چې هغه د افغانستان د تیاتر د تاریخ او همدارنګه په کابل کې د تیاتر د فیستیوال او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي چې ستاسو ته وجو راګرځو دغې مرکې ته. محترم قادر فروخ، ممثل ورزیده و موافق رادیو تلویزیون سینما و تیاتر افغانستان، سلام های ما را از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
امیدوار هستم شما در روز عافیت باشین و تمام هموطنان ما هر جایی که هستن در هر کشوری که هستن جور و سلامت باشین امیدوار هستیم مفقیت های بیشایان برای شما وجلا عرضیابی شوه و در عرضانی شوه که وقتی که اولاد وطن پس به وطن میان حداقل امید زندگانی های زیر کشور باشه.
بسیار زیاد تشکر لطف و مهربانی شماست. آقای فروخ، طوری که ما پیشتر گفتیم شما واقعا یک هنرمند با استعداد کشور افغانستان هستی و ما همه با شما افتخار میکنیم که مثل شما وری هنرمندای ورزیده در سینما و تئاتر و رادیو تلویزیون داریم. اگر اول در مورد سابقه هنری خویش صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف به هنر ممثلی علاقه گرفتی و اولین نمایشنامه شما چی وقت و با چی نام یاد میشه؟
شما شاید باید عرض بکنم که ما اصلا در خانواده هنرمند بسیار بزرگ به نام استاد محمد فرخ قاسمی به دنیا اومدیم و دادگاه ما با غلیمردان کابل، یعنی مقابل پل خشکی است. از کوچه‌ای که به نام کوچه قصاب کوچه یاد میشد در قبلی زیارت توجکوش و علیه به دنیا آمدیم و در از ساخته بدم که در پیز در افغانستان گام گذاشتم به حمت بزرگ مردی افغانستان که دوی کمان عبدالرشید خان جلیان که قدر حمید جلیان بود، مدیر مسئول تئاتر افغانستان بود و از طرف شهرداری کابل اداره میشد، در چوکات شهرداری کابل بود به نام شهدی منداری، اگر یاد شما باشه در بازار مندوی کابل موقعیت داشت. اونجا ما در روی سیزه سیاد بخمدان و ملاخص اولین هنرمند کوچک بودم که اثر بزرگوار استاد ما یوسف کوزات بودم به نام انفلونزای عشق که خود یوسف کوزات و اصلاح برادر بزرگ من روزی کردم داوی یک قاش بود، یک قاشی تیدر بود که مادرش به اصلاح در انفلونزا از نیزه بزرگه، اما عینبی هنرمند بیچار بزرگوار با هنرش با میکایش با نقاشیهایش اصلاح او را تداوی داشتم. روی یکی منظور افتاد که من از این درامه بسش از پسک کردم به خاطر از این که او وقتا مسائل عاطفی و مسائل فرهنگی در افغانستان استخاد دارد و از هر وصلی که میشه فرهنگ افغانستان ما کار میکردیم و ما به ایس یک هنرمند کوچک بود دیگر بیشتر در پروی بزرگوار هستیم و در این زمان استفار خفندی که به اصطلاح چی بود موزیسین تیاتر بود و لایف بازی میکردن تیاتر افغانستان اگرام موزیکشن و استادای بیچه بزرگی در کنار از اون شکته بود البته در بود سامرده شدن مثل اینکه هرهی مثل مرسی آرمان و مثل تکفه نهاری نمیم دوارم تشتیخان کنو نواز و چون وقت جاز نبود مثلا خود تاچه محمود پدر استاداشن تبله کار میکرد، ضرب کار میکرد و نزید ما مثلا در روی سید تیاتر افغانستان پا گذاشتم و کار هنری بخش تمثیل خود از اونجا آغاز کردم. بخیر از در آغاز شد وقتی که مدید عمومی تیاتر افغانستان بودم، مدید نمایشات بودم و استاد ما و سفیر نبی مثلا استادهای دیگه مثل اکبر روشن هدف اینا در کتاب ما بودن ما سندیکای هنری یعنی امیدتادی و سری تیاتر ساخته بودیم داخل ما واسه شدیم با سفیر نبی که وزیر اطلاعات فرهنگ بود و دفاع از اونا وقتی که برخواستیم همین تعداد زیاد از هنرمندهای ما را مثل اکبر روشن، ایمن، مثلا نگه ایمن، مثلا دپالوش خودم و سیروایدی ها کسای بودیم که ما سرزیم مثلا میاندیشیم و مبارزه میکردیم که چطور زندگی یک هنرمند درست شود. از او وقت داد که ما از تئاتر افغانستان رانده شدیم، تقسیم شدیم مثلا از لای هدف مثلا اکبر روشن مثلا از ظاهر و اینا که هست و ما همراه دوره سلطانی تو دیگه ما که امروز خدا غریت رحمتش کنه قوت شده کنترل توضیح شده. ما که در وقت توضیح شدم او زمان ریاست هم جلالی شد بود. جلالی شد ما را در پروڈکشن توضیح کرد و خواست ما از شما پروڈکشن جوان میخواییم و بالاخره ما در فنون فیلمسازی مثل لابراتوار کامره هم دیکوریشن و روی از این مثلا لوکیشن های مختلف ساختن فیلم که چقدر مصرف نیوار داره کاست و کستنگ خودش سناریو نویسی همه و همه بالاخره وارد بدیم و ما به حیث یک نمازگر جوان اولی فیلم را که ما ساخت و یا فیصلا نقش بودی کردم بدی تبغان فیلم یک فیلم سواد آموزی بود که از طرف سلیم تحبیه فرمایش داشت و بور زنال پیروز پیروز نداشت خاطر از دیگه افریستان را بازی کردم به نام این ما یک نقش خانه را بازی کردم واقعا برازنده بود و مردم قبول کردن و جلال پیروز ما را شما با پولی هم رسیدیم و در این زمان کلاسیزم ما از نیدی شفا نیدی شفا کتی بود شخصیت بود که واقعا در سیاست تحصیل کرده بود مگرم واقعا شخصیت شناس بود واقعا بلیه شناس بود آس
تا جایی که ما خبر داریم یک تعداد نمایشنامه شما نوشتی اگر در مورد همین صحبت نمایید که با چی تعداد نمایشنامه خودتان تعریف کردی و کدام نمایشنامه است و در این مورد اگر صحبت
آشنا صاحب باید عرض بکنه که بعد طول عمر خود با آموختن از بزرگای ما پیشقدمهای ما نمایشات را زیاد را نوشته کردیم اما در اواخر فکر میکنم که انسانها باید از زمان مثلا تقریبا دیگه به نبوغ میرسن یعنی به آگاهی خود میرسن و در این زمان میفهمن که چی بکنن چی نکنن. بعد همی اواخر در وجود 15 سال بیتره نمایشات را نوشته کردیم که مطابق به روی مردم ما بوده. به طور مثال اولین افتخار را که برای ما دادن به نام انتخاب خوب انتخابات جمهوری افغانستان که آقای کرزایی به عرصه وجود گذاشت من نوشته کردم و بالاخره در 23 ولایت افغانستان هم با پشتو هم با دری دایرکت کردیم و موبایل تیات را زور پیاده کردیم به حساب از این که مردم ما بفهمند که انتخابات یعنی چی است. و در پالوی از این به نام پارلمان یک اثر دیگه ایم است که پارلمان افغانستان که به وجود آمد هم درامه یه زور نوشته کردیم و دایرکتر عمومی ولایت و مرکز افغانستان بودیم. اما آثار که ارزنده است پیش شما که خلق کردین یکی به نام مردان پرپامیزاد است که واقعا از اثر بسیار بزرگ تاریخی احمدی کوزار اقتباس کردیم و به اصطلاح خط تاریخی از او را گرفتیم و دیالوگ ها را ما نوشته کردیم سناریویی کردیم شخصیت ها را پرورش دادیم اینی گپا را مثلا به نام مردان پارپامیزاد به وجود آوردم که او نمایش روی صحنه آمد و بسیار افتخارآمیز بود. تمام مردم افغانستان از او استقبال کردند و نشرش هم البته از طریق تلویزیون ملی افغانستان به طرف اروپا هم بوده. و در این زمان در پالوش مثلا ما تئاتر زندان نوشته کردیم. تئاتر زندان بازگوی از حقایق به وجود آمدن خط دیورن در افغانستان بوده، یعنی تصویر از امیر عبدالرحمن خان زمان از او و در این زمان اونمو تسلط کلی کشور انگلستان در افغانستان بوده و خط دیورن بوده که ما قهرمانایی که واقعا فداکاری کردن، قربانی دادن، هم سرادای ما یعنی مخصوصا اقوام سرادی ما که چی شکنجه هایی را دیدن، ما او را با وجود آوردیم. و دفعهش یک اثر دیگه ایم هست به نام The Director، در انگلیسی The Director و در دری به نام Director. او را نوشته کردم که تمام همین جریانات سیاسی افغانستان و در این زمان جریانات اجتماعی افغانستان هم مرور کردیم در دو بخش، یکی به نام بیچهره، یکی به نام دایرکتر. این با وجود آوردیم و در پالوی عزیز نمایشات خوردریزی که برای تلویزیون ملی افغانستان ساختیم و یپا دایرکت کردیم، مشون دایرکتر تنظیم‌های تصویری دایرکت تلویزیون ملی افغانستان بودیم، آثار به شما را به وجود آوردیم و نوشته کردیم. خدا بیا مرزرت اقتصاده که وقتی که می نوشت تمام آرکیف رادیوی افغانستان که امروز پر از آثار ندیق ساده کرد. ما همه پیرو همون مرد ما هستیم، پیرو همون بزرگ مرد ها هستیم، می نویسیم، تصویر می کنیم و بالاخره در آرشیف کشور ما باقی می مانه. این که کی چی قسم ارزیابی می کنه مسئله شلایده.
بله، این یک افتخار بزرگ شما است و این افتخار است که نام شما تا افغانستان و دنیا باشه جاویدان می باشه، مثل که از مرحوم رفیق صادق هست. ما در این را بگم برای شما موافقت می خواهیم. ایمین ما اشنامه شما تا حالی هم تحقیق شده و کدام جایزه برده؟
آشنا سر یکی براتان بزنم که امروز ما در منجلاب زندگی میکنیم در افغانستان که یک بوران است، یک طوفان است، یک طوفان بسیار مدهش. بخاطر از این که این طوفان وقتی که برخواست تمام کسایی که از نگاه مادی پایین هستن اونا را جود به اصطلاح در امواج بر میسپارن و اونایی که به اصطلاح به قوت فرهنگی خود وجود دارن اونا را بالاخره در مسیح زمانی نگزنده نگاه میکنن. باید عرض بکنم که آثار را که ما در فیستیوال های خارج از کشور کاندید کرده بودیم، امی که دایرکتر بود، امی مندان پار پامیزاد بود که با تأسف از طرف وزارت ما به اصطلاح مجنتمنت یا به اصطلاح چی بگویم امی بوجیچی سفر ما را بر ما کس نداد. دعوتنامه ها به نام ما آمد، به نام تئاتر افغانستان آمد، مگر ما را به او کشورهایی که علاقه داشتن که ما باید در او فستیوال اشراف بکنیم ما را راه نکنند. بخاطر از اینکه گفتن که ما بودجه تکت تیاره و به اطلاعی گفار نداریم که ما شما را روان بکنیم و بالاخره اونجا شما آیا چیزی هم به دست میاریم یا نه، یک سوالیه.
چند روز پیشتر در کابل یک فستیوال تئاتر ترتیب گردیده بود، از اینکه شما یکی از سازماندهندگان این فستیوال بودی، اگر در مورد تدویر این فستیوال صحبت نمایید که به چه تعداد نمایشنامه به نمایش گذاشته شده؟
دباشین آشنا صد باید یک قطع بگویم که چون وزارت اطلاعات فرهنگ به گفته خودشان چون یک بوچی هم ندارن که مثلا فستیوال های تئاتر و سینما و مثلا فیلم های مستند و داستانی تلویزیون ملی را دایر بکنن، سالهاز اینجا یک پروژه وجود داره که همچون فستیوال ها را به کمک مالی برتش کنسل، گویته اینستیتوت، سفارت امریکا و در این زمان سفارت فرانسه و بگیر نمان ایگفا بالاخره چند واحد با هم یک جای میشن و همین بچیت همین فستیوال هم میپردازن. مگر این ششمین فستیوال بود واقعا که ما اینجا دایر کردیم با کمک همچو ارگانهایی که ما نام بردیم. و در این زمان در این اواخر بنیاد فرهنگ جامعه مدنی هم به اصطلاح که ما خدا شریک کردن و بالاخره گفتن ما کمکهایی را میکنیم که مثلا هنرمندهای خارجی که در مقابل شما قرار میدیم، مثلا تاجکستان و ازبکستان یا مثلا اتحاد شوروی یا مثلا هنرمندهای پاکستان یا مثلا هندوستان، تفریهشان ما میتونیم، تغذیهشان ما میکنیم، مثلا اونا بدون از اینکه در مسابقه شامل شوند نه نمایشات خود دایر میکنند. و این افتخار است که در این حالت جنگ زده که واقعا انیال ما در حالت جنگ هستیم، که جنگ تعمیل شده هستیم، که واقعا ما در حالت نابودی هستیم. همچو کارهای را مگر ما میکنیم در بخش فرنگ بسیار والا هست، بسیار والا هست. دیوال ما دستاوردهای بسیار بزرگ داشتیم. به طور مثال تمام ولایت افغانستان در این فستیوال هایی که اشتراک کردن، مثلا در 5 فستیوال گذشته و ششم فستیوال وقتی که دایر کردن، ما یک تفاوت کلی هنری و ادبی ما دیدیم که واقعا تمام ولایت افغانستان، تمام کسایی که اینجا اشتراک کردن، گروهایی که آمدن اشتراک کردن، مثلا از قندهار، از خوست، پکتیا، غزنی، مثلا بامیان، با تفالوی ازی مثلا گروهایی که شخصی مثل استاد فراخ، مثلا گروه استاد تازجای، مثلا کسایی که اینجا واقعا فعالیت خوب دارن در بخش تئاتر، آثار را گذاشتن که همه از اینا همشان تمام آثار را به وجود آوردن. فقط آزادی میخواستن، آزادی انسان را میخواستن و حق زندگی انسان را میخواستن. و در این زمان انقلاب های درونی خود مردم خدای نکاس داده بودن. مثلا از جلال آباد یک تئاتر آمد که با تمام عباد بلاسیز میخواست پیاده کرده بود و پیامش همی بود که بهترین انسان یا بدترین انسان یا بدبخترین انسان کی هست. پیام آخرش همی بود که پیام بدبخترین انسان کسی هست که وطن خود بفروشه. اما رئیس داور وقتی که دیده بود که چنین پیام در یک فستیوال به وجود میاد، واقعا من با مورد یک درجه عالی دادم. چطور مثلا این مفکوره پیدا شده بین مردم ما که بفهمن که وطن فروش های ما کی هستن و این کشور چرا در این بنبست قرار گرفته.
بسیار زیاد تشکر آقای فروخ. اگر یکی از قسمت های نمایشنامه‌ای که شما اجرا کردی در ذهن شما باشه بگی، تا او کسایی که قبلا شما را در تئاتر دیده بوده همین خاطراتی از اونا باز یک دفعه تازه شده موردی.
آشنا صاحب عبیدت روی خط هستم و ما گفته نمیتونم کدام از در خود برگزیده بدانم و یک دیالوگ کرده بگویم. اما همه قدر گفته میتونم که واقعا تئاتر افغانستان هم قدر که قهرمان بوده، افتخارات تاریخی بوده. دیگه ما حال همین دفت نخوم چیزی گفته نمیتونم، منطقه یک گفت خود شما نوید میتونم.
مهربانی
معذرت میخواد که من در مقابل بزرگوار ششتین که استاد فتیر نبی هست، من در خانه شستم از سر یک سناریوی بسیار بسیار مقبول سینمایی کار میکنه. او بعضی گفت هارم اصلاح میخواد که وانمود بسازه. مگرم اختار برطان میگم که تیاتر افغانستان زنده هست، ایت وقت نمیمره. هر کسی که خواسته باشم از بین ببره از بین نمیره. امیال آثار بسیار خوب در تیاتر افغانستان پیدا میشه. امیال با اصلاح سیکو منتقبیات تلویزیون ملی افغانستان با وجودی که هیچ گونه امکانات ندارد بهترین آثار به وجود میاد.
بسیار زیاد تشکر محترم قادر فروخ، ممثل ورزیده و موفق رادیو تلویزیون سینما و تئاتر افغانستان. از صحبت اما جانبه شما در مورد هنر تئاتر ابراز سپاس میکنیم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر میخواییم.
تشکر تمام دوستان شما سلام بگوین و خطر از این بزرگوار تئاتر افغانستان هستن، مثل ایسان احتیل، مثل دفتر سایمهی خران، مثل شخصیت های وقتیان برازنده، مثل اکتراس های کتاهی که واقعاً به این کشور آثار دارن. از اینا مردم به افتخار یاد میکنن. سلام احترامات مرافرشان برسن.
تشکر از شما، خداحافظ.